سلام د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه او د سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه مطالب نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه یو غونډه په پام کې ده. په ناروې کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو درې ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنونکي نظر پوښتو.
د ناروې حاکم ګوند وایي دا سفر ښه و ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي.
آسیایي پراختیایي بانک له افغانانو سره $200 میلیون مرسته کوي.
اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه مغندوی تضمینوي.
او له خوست څخه د طالبانو یو فرهنګي پلاوی غزنی ته تللی.
هدف خو د فرهنګیانو، لیکوالانو او د دوی د ادارو د مسؤلینو سره لیدنې دي.
نور مطالب هم لرو په دې نیم ساعته خبری مجله کې. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلاني په 8 کاله وته میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 30 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاني خوېدلی و چې لارې بند کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته دا لویه لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي وو چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاني ښویدلی وو چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمیدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنا کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې دپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندي زیاته کړه چې ښایي اوس کابل ښاریان د برېښنا له ډېرې لږې پارچاوۍ سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپله لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان 19 کلنو لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مې به دوام وکړي. له بلې خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالنډ ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو دا لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. دا لوبې د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره شوې. لازدی رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې یو فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د 24 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدیځ سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فیلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدراعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلي شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي و چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 12، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی 1، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی شپږمه ده چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 26 نیټې سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. ورځو د راپورونو برخې ته. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه په پام کې ده. دا غونډه یو ورځ وروسته له هغه جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په رسمي ډول خبرې وکړي. طالبانو تمه درلوده چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
ټاکل شوی ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویلټفیلد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخلي هویلټفیلد هیواد له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یوه پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځې د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروی له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې. او پرونی د بشری حقوقو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشری مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارده کنګل شویو ډالرو د خوشې کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لري کړي. خو لویدیځ هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبانو غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان ایکلند پرون په اسلو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پرې نه ږدو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهي شي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یوه تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره همدا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه د نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې بحث وشي، خو اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوي تر سفر مخکې په ناروې کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویلې چې طالبان پر کابل واکمنان دي او باید خبرې ورسره وشي، خو د ناروې اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو 3 ورځو له غونډو وروسته په ناروې کې د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شول او که بدلون پکې راغی. احمد شیبر په دې اړه په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی عیسا ستانکزای پوښتلی.
د ناروې حاکم ګوند خصوصا د ناروې خارجه وزیر دا وایي دا سفر ښه و د ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې مانا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د آزادیو د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنه ډیره مهمه دی په نظر. د مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا سایمنسبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستي چې ډېر زیات خوابدي وو په دې چې خصوصا د انس حقانی نوم چې کله په دې لیست کې را شامل سو نو ډېرو غبرګون په دې وښوده، ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقانی شبکې په حمله کې وزن سوی وو، دوی وایي چې د حقانی ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای حداقل. حتی په دې هکله د ناروې د صدراعظم نه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لست نه وو خبر، مونږ صرف غوښتل چې طالبانو یو ډله راست د ډیالوګ پرانستل شي او دا زمینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي، ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقانی مسله بیا په غونډو کې یاده شوې ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګیله نه ده کړې رسمن، یعنی په رسمي شکل؟
د ناروې ډیپلوماټانو، مخصوص ډیپلوماټانو، ډېر کم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کار درلود، دوی سره غونډه وکړه. ډېر توجه فوکس په بشري مرستو، د نجونو په تعلیم او په دې مسلو و. د ناروې د رسنیو په وینا، خو له کومې ورځې چې انس حقانی لومړي ځل لپاره په تیاری کته سوی ده هوټل کې چې تللی ده، وروستنی یک شخصي څه مېږي وروسته انس حقانی په هېڅ رسنیو کې چې دوی فلمونه خپاره کړي عکسونه خپله هغه نه ده لیدل سوی. کېدای شي دا احتمال هم شته چې دوی ورته دا تجویز کړی چې انس حقانی د رسنیو ته نه راوځي یا چېرته، یعنی محدود کړی وي. کېدای شي حتی ځینې نامعتبرو ورځپاڼو لکه ناروې ABC دا ویل چې یو افغان حتی د انس حقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده او په دې چې خصوصا د دې ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه اوسي. ولې داسې یو څوک چې انس حقانی د حقانی شبه کې د بونګ یو ژورنالیست وزلی دغه دې سفر کې وي، نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروی حکومت سے د دې سفر بلنه ورکړی و، هغه تر غوند ورسته څو ویل چې دا سفر بریالی و.
هغه ویل سفر په دې بریالی و چې مونږ له طالبانو نه ځینې ژمنې واخیسته، چې خصوصا د تاکید په دې و چې انجنونو مکتبونه به ډېر زر پیل سي په ټولو ولایتو کې. دا ډېر دوی ویل دا ډېره مهمه خبر ده، او د بشري مرستو لپاره دوی وایي مونږ خبرې وکړې چې د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابره سي. خو بیا هم د ناروې چارواکو تاکید په دې ده چې هیڅ وخت به دغه مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه وسپارو. سار یوه ډله به جوړېږي په کابل کې، داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنې تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دی چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي چې په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبان ته اوږده لاره پکار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی ایسا ستانکزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی اے له خوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي، د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ کې کلیدي رول لوبولی وو، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال پاگست میاشت کې د داخلي یا له افغانستانه د خلکو د رایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ترورزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیه د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې و چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څام شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو لملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز رسپانې په مقاله کې راغلي اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو لملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیه د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه 40 کسان نیولي چې د دوی په خبره غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخوا امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل چنګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خبرېږي، د 14 کلن آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلندي په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 کاله مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هیواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبیعي آفتونو اضطراري کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3 میلیونه پاونډ او د بریتانیا له نورو برخو 2.5 میلیونه او 9 لکه پاونډ راټول کړي. د ادارې روان ژمی په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا وبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. آسیایی پراختیایی بانک له بېوزلو افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د 100 میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
آسیا پراختیایی بانک له افغانانو سره د 415 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا دا مرستې به د ملګرو ملتونو د 4 بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایی بانک مرکزي دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پرسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نشته 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایی بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بېوزله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,10,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایی بانک ته د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی و، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایی بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د ویش په برخه کې هر راز همکاری ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 5 میلیارد ډالرو ته سږ کال اړتیا لري. دې سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دې ورسره وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د هم د خبرونه ورستای راپور له خوست څخه د طالبانو د حکومت یو فرهنګي پلاوی غزنی ته تللی. د دې پلاوی مشر وای د دوی سفر بیلابیلې موخې لري او زیاتوي چې وروسته به ځینو نورو ولایتونو ته هم همدا ډول فرهنګي سفرونه وکړي. په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د غزنی او خوست ولایتونو ترمنځ فرهنګي راشه درشه او اړیکې ټینګېدل ګټور بولي.
د سه شنبه په ورځ د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست شبیر احمد عثماني په مشرۍ یو فرهنګي پلاوی غزنی ولایت ته تللی دی. شاغلی عثماني وایي دغه سفر موخه د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ له فرهنګیانو، ځینو زیارتونو، بیلابیلو تاریخي ځایونو او ابداتو څخه لیدنه وه. هغه زیاتوي د شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو احساسات او پیغامونه له یو بل سره شریکول او د دواړو ولایتونو ترمنځ فرهنګي اړیکې ټینګېدل د دغه سفر یوه بله موخه ده. نوموړی وایي غزنی ته سفر پیل کړی او په پام کې لري چې دغه سفرونه به د هیواد نورو ولایتونو ته هم پسې وغځوي تر څو د نورو ولایتونو له فرهنګیانو، شاعرانو او نورو فرهنګي کړیو سره وویني.
د سفر هدف د مختلفو ولایاتو د فرهنګیانو لیکوالانو او د دوی د ادارو د مسؤلینو سره لیدنې دي او د ولایاتو د حالاتو نه ځان خبرول دي او تبادل افکار ده او د خوست ولایت د شعراو ادیبانو محققینو د هغوی مثبت پیغام او د وطن دوستۍ او اسلام دوستۍ پیغام رسول دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګفال د غزنی او خوست ولایتونو ترمنځ فرهنګي راشه درشه او اړیکې ټینګېدل ګټورې بولي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې او لیده کاته د فرهنګ د بډاینې په مخه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا به هم ثابته سي چې د فرهنګي کړیو ترمنځ دغه ډول فعالیتونه ترسره کول خورا اهمیت لري.
دا په خپل د فرهنګ د بډاینې او په عین حال کې په خپل ذات کې ډیر مثبت کار دی. دوی به د غزنی ولایت د تاریخي ځایونو د لیدنې تر څنګ د غزنی له تاریخ، کلتور، فرهنګ او په ورته وخت کې د خلکو له دودونو، رسمونو او رواجونو سره هم بلد شي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې په سوونو تاریخي ځایونه، تاریخي ابدات او تاریخي سیمې لري چې له امله یې دغه ولایت یو تاریخي او کلتوري اهمیت لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د دې سازمان مشر وویل چې د خوړو او کرنې موسسې کاروانګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې لغ غره څخه کاڼي ښویدلي وو چې لارې بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلي چې له 4 ساعتو هڅو وروسته د لوی لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو خلاصه شوه. د افغانستان برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویان لیکلي چې له منځنۍ اسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمېدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول وایي چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې او فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کالو 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو وړ نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ورته ولري. د فرانسې ولسمشر ویلی دی چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاتوي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډیره ګرانه تمامه شي.
تاسو لا پیغامونو.
بلی، السلام علیکم. د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې زه ډېره د زموږ پیغام ثبت کړي. څو ځلین پیغام پرې ایښی دی، زموږ پیغام ولې نه نشتوي؟ موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ راڅخه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې 2 میاشتې بعد راځه، چې 2 میاشتې بعد واسو، بیا 3 میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک کومک راسره وکړي؟ یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي؟ خو یا دې راوچو او راته راکړي. یا دې بیا تر ازادي راځي څخه مننه د خدای په امان.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایبینو خننګاینده دی په تماس کې. موږ سره ګرانو طالبانو ورونو ته دا ده چې مایبینو له خوا ډېره سخته ګیله مو له تاسو نه کېږي، ځکه چې د اشرف غني په وخت کې به عرضه کوي کومکونه وړل د مجاهدینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا زموږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف او یونیسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دی پخراو د کاري او بیا دلته ستونه دعامو خاصو به کېږي د دوی کومک ورسره کوي. د دغه حق له ګنېهم ته وچې غواړم او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ په موږ باندې سل ټوټې کوي او د پخراو تر هغه